درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د غرمې دولس بجې دی د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کو لومړی هم د دې سات خبرونه د افغانستان د طالبانو او پاکستان چارواکي به نن شنبه د ترکیه په استانبول کې دوهم پړاو خبري وکړي د دوړو خو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دوړه هیوادونه د کرکیچ په اړه د دوهم پړاو بیړنۍ خبرو ته د خبرو لپاره ترکیه ته روان دي. پرون د پاکستان د بندنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابی وویل د استانبول د مذاکراتو هدف د دوحې د خبرو اترو له هدف سره یو دی او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یوه څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي. په تېره بیا د پاکستاني طالبانو او د بلوچستان د ازادۍ پوځ د مخنیوي لپاره پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وستوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي او وایي چې پاکستان خپلې کورنۍ ناکام د خپلو کورنیو ناکامیو پړه پر افغانستان اچوي. تیرونه د قطر او ترکیه په مزګرتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو. اوربند تر ډیره دوام کړی، خو د ډیورن کرښې په اوږدو کې لاري لا هم د پاکستان له لوري تړلې دي. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت پرون جمعه وویل چې د افغانستان، ایران او ترکیه ترمنځ د ریل لارې د پراختیا او د مالونو د ترانزیت د زیاتوالي لپاره درې اړخیزه هوکړه لاستیک شوې ده. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس ویلي دغه توافق د ترکیه په کوربتوب د ریل لارې د نړیوالې اتحادیې یو آی سی د شپږ دیرشمې غونډې په څنډه کې نهایي شوې ده. د هغه په وینا د دې تفاهم پر بنسټ به د خاف هرات ریل لارې پروژه تر مزار شریف پورې وغځول شي او د دریو هیوادونو تخنیکي، مالی او بشري ظرفیتونه به د دې پروژې د پرمخ بیولو لپاره ګډ وکارول شي. په دې هوکړه کې د پولو په کچه د مالونو د تیرېدو اسانتیا، د ریل لارې د ظرفیت لوړول او د ترانزیت د پیاوړتیا لپاره ګډ کار شامل دي. د ترکیه سواحلو ته نږدې د ډوبېشوي بیړۍ یوه ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبه وروسته ځان ساحل ته رسولی دی. ربړي بیړۍ پرون جمعه د ترکیه سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیه د ساحلي ګارډ په وینا په دې پیښه کې د مړو شویو کسانو شمیر اولسو ته رسېدلی او له اوبو یې جسدونه راایستل شوي دي. یو هم په هغوی کې قاچاق بر دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي چې بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. د ویلي چې تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبه وکړه څو خپل ژوند وژغوري. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هکسد د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو ایس ایس جرالد فورد الوتکوونکي جنگي بیړۍ د لاتینی امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپل تګلاره نور هم سختوي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکیچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. په دې کې اته نوري جنگی کشتی یو اتمی اوپتل او اف 15 در جنگی الوته که شامل دی. واشنگتن لوجده موجه رحیسی ده وینزویلا حکومت تورنوی چه ده بخدر و مواد و قاچاقلون که تا پناور کویه او دیموکراتیک و بنسرتونو تا زیان رسوی. ده پنتاگون ویاند شان پارنل پا اکسپانکی پا یو پیغام کلی کلی چه ده امریکا په کارابین سیمه کې د پوځي حضور زیاتوالی د پوځ د جنوبي قمندانۍ ورتیاوي پیاوړي کوي څو د هغو غیر قانوني فعالیتونو د کشف، څار او ګډوډولو توان زیات کړي چې د امریکا د خاوري او د لویدیز نیمې کورې د سیمې امنیت او هوساینه له ګواښ سره مخامخ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فری ہیلہ چی ٹول جوڑو غو سیت مند دیاست شرغ لاس دا یولسم ٹولگی وسوار لسم وستا نن رز رزو دا بیشمزی حیوانات دلبندی کی دا انکبوتیانو کلاس یا ٹولگی پیجنو چی پتیل وست کی موج دا ارتروپودا کم دا غشی و جواندی موجودا چی و حقا زنگرتیای عمومی و پیجندلی او دا حقا سخم و کلک بوتی کی هم اویل چی پا حقوی که مختلف دولونه اویل هم دارنگ حشرات مو هم اویل چی پا حشرات کی ما شیور هم دارنگ دوریشمو چنجی دا طول مشتسی و پیجندل او زمو کرد انشالله چی پا تیر الوست کی تس هیچ کم مشکل و نلری هم روز رازو دا انکبوتیانو کم طولگی چی دی حقا پیجنو چی دی چی دا زنگرتی او لری او پا دی که کم جوندی موجودات شامل دی زم روز تاسی درس بده یو سلو سلورمی صفی څخه به تر یو سل اتمې صفې پورې دوام وکړي. ازو انکبوتیان چې دي، انکبوتیان موږ وایو لاتیني له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي چې ارکنې په معنا د غني ده او همدارنګه اوی چې دي هغه د په معنا د ورته ده چې یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي دوی کوم غني چې دي هغو ته ورته جوړښت لري او په دې کې چې دي موږ وایو مختلف ډولونه شامل دي او دوی په مختلفو برخو کې ده ځمکې پیدا کیږي او چې د هغو ډلو څخه موږ مثال وایو غونډلان دي، کنده د ویښتانو د بیخ، کنده لړمان دي، همدارنګ لړم ته ورته ډیر نور جوړښتونه دي چې دا چې دي ځینې زهري هم کېدلی سي چې په خپل زهرو سره کوم ژوندي موجودات ته چې دي هغو ته د مثال د انسانانو کوم د وینې سره چې کله د دوی زهر یو ځای کیږي د هغو د مړینې لامل هم کېدلی سي. ورپسې راځو د انکبوتیانو کوم ځانګړتیاوې چې دي هغه باندې ځان پوه کوو. د دې بدن چې دی لومړی راځو د دې د بدن جوړښت ده. دې چې دی بدن یې دوه اصلي برخې لري چې سفالو ټراکس دی، چې سفالو ټراکس په تیر لوستو کې هم موږ وویله چې د دې سر او سینه چې په یوه برخه کې سره یو ځای یې او بل یې نس دی یا هم ابډومن دی چې د بدن شاته برخه ده چې د هضم، تکثیر او نور داخلي سیستمونو لپاره کاریږي. همدارنګه ورپسې راځو پښې. دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې دا د دوی مثال تر ټولو څرګنده ځانګړتیا ده او پښې څخه چې دی د حرکت، ښکار نیولو او ځینو وختونو کې د حسي دندو لپاره هم ورڅخه استفاده کوي. دوی خپل په ځان کې انتنونه نه لري. انکبوتیان چې دی هغه د نورو کلک پوټکو په څیر انتنونه نه لري چې د هغه په واسطه وکولی شي حسي کوم شیان چې دی هغه حس کړي. ورپسې سترګې چې دی ځینې چې دی اکثره یې مثال د سترګو لپاره فرق لري. ځینې یوازې څو ساده سترګې لري خو د لید ځواک یې په کښې کې محدود دی. ځینې سترګې لري مګر نسي کولی چې شی سم وویني. ورپسې راځو خوله او د زهرو غدې ته. دوی چې دی د ښکار نیولو لپاره ځانګړې خوله لري چې په ځینو ډولونو کې زهري غدې هم شتون لري چې هغه د نور ژوندي موجوداتو لپاره خطرناک کېدلی سي. زهر چې دی د ښکار فلج کولو او د بدن هضمولو لپاره کاریږي چې دا کم خوراک چې دوی کوي هغه چې پرې وکولی سي چې هضم یې کړي. همدارنګه د دوی پوستکی چې دی د ودې پر مهال څو ځلې خپل پوټکی بدلوي، پوټکی اچوي چې د هغه له امله د دوی کوم پوټک چې دی د وخت په تېرېدو سره تغییر خوري. او همدارنګه د دوی تنفس چې دی د تنفسي سیستم چې دی هغه کتاب ته ورته د سږو هوایي نلونه لري چې د هغه په واسطه دوی څه شي کوي تنفس کولی سي. او اطراح چې ده د جوړه مالپیګي ټیبونو په واسطه یا هم د کوکسال په نامه یو ډول غدې چې هغه په واسطه دوی خپل اطراح څه شي کوي د اطراح عملیه سرته رسي. همدارنګه په عصبي جهاز کې دوی چې دی د ملا په برخه کې غوټې لري، د عصبي غوټې لري چې دا د دوی سره مثال کوم حسي غړي چې دوی لري په هغه کې مرسته کوي. او په دې کې هم ځینې دوی چې دي هم نارینه او هم ښځینه جنسونه لري چې په دې کې ځینې ټولې مختلف دي. ځینې چې دي یوازې ژوند کوي او ځینې په ډله ییز ژوند توګه ژوند کوي او زیاتره یې هګۍ په کښې کې اچوي او ځینې چې دي ښکار کوونکي دي. مثال یو شمېر چې دي په آزاد ډول ژوند کوي او پر نور ژوندي موجوداتو باندې ښکار کوي. او د دوی کوم تنفسي هغه وویله چې مثال کتاب ته وخت سر پواسته سیستم مخ ته ځي. همدارنګ د بدن د کلک پوټکی په واسطه پوښل شوی دی چې دا د دې د بدن چیکي ساتنه کوي د وچېدو څخه او همدارنګ مثال د اوبو د تبخیرېدو څخه. او په دې کې ځینې چې دي موږ وایو چې یوازې ژوند کوي هغوی ځاله جوړوونکي دي چې دغه انکبوتیان چې دي لکه مثال د ورېښمو تولیدولو وړتیا لري چې ځالې جوړوي او ښکار نیسي ورباندې. او دوی چې دي ځینې ټوله غوښه ډېری غوښه خوړونکي دي او عموما حشرات او کوچني حیوانات ښکار کوي. انکبوتیان چې دي هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري. مثال دوی د حشراتو کنټرول کوي او په طبیعي ایکوسیستم کې مهم ګټې لري لکه د خوراک زنځیر مهمه برخه ده ځکه چې د نورو حیوانات لپاره د خوړو سرچینه دوی برابروي. همدارنګ د زهرو کارېدنه چې ده د زهرو څخه په طبي څېړنو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. چې دغه کم انکبوتیان چې دي هغه مختلف ډولونه لري. مثال د خبرې غڼه چې ده هغه مختلف جوړښت لري. د دوی مختلف ډولونه وجود لري په سیستم کې یا په غذایي زنځیر کې چې مثال دوی بدن چې دي هغه د سر سینې او برخ څخه جوړ شوی دی چې دا د سر او سینې برخه چې ده هغه یو د بسره وصل ده یعنی فالو ټراکس دي. او همدارنګ دوی چې دي په مختلفو ساحو کې د چاپیریال په مختلف برخو کې ژوند کوي. او د دوی د سر او سینې برخه چې ده یا سفال ټراکس برخه چې ده هغه د ګید سره د یو نری ملا په واسطه چې سوی ده وصل کیږي. او د دوی د لیدو حس چې دی ډیر قوي دی ځکه چې دوی کې ځینې مثال اته سترګې لري او ځینې هم تر دې مطلب کم یا ډیر لري. او دوی چې دی څلور جوړې پښې لري چې د هغه په واسطه دوی کولی شي مثال دوی یا درې په دغه کم پښو کې چې دی غاښونه وجود لري چې د منګولي وجود لري چې دغه په واسطه دوی کولی شي خپل ښکار په صحیح ډول سره ونیسي او پر هغو باندې حمله وکړي. او کولی شي چې په یو برخه کې پر نباتاتو باندې ځان ځوړند کړي. او د دې کوم دغه چې دی مطلب جوړښتونه چې دی هم نارینه برخه لري او هم ښځینه چې نرانی چې دی هغه نسبتا و ښځینه او جنس ته غټ وي. په ځینو کې چې دی جنس ښځینه غټ وي چې مثال د ښځینه چې هغه به په معلومدار ډول سره معلومیږي توپیر یې ورڅخه کولای شي. ورپسې د زو لړم ته لړم چې دی دا د ځینو خطرناکو انکبوتیانو څخه دی چې په چاپیریال کې وجود لري. لړم چې دی د موږ وایو خپل په ځان کې مختلفې ځانګړتیاوې لري او دوی چې دي د نورو حشراتو څخه جلا دي. او د بدن جوړښت هم چې دی هغه کې مثال سر د سر او سینې برخه ده. همدارنګه د نس یا ګیډې برخه ده او لکې پکې وجود لري. د سر سینې برخه ته راځو. دوی چې دي د بدن مخکینی برخه ده چې په مثال دغه په مخکینی برخه کې چې دي سترګې وجود لري. او سترګې چې دي دوه مرکزي سترګې دي او څو کوچني ساده سترګې لري چې مثال د دې سترګې مطلب دا کوم محدود سترګې چې هم لري خو بیا هم دې نس کولای چې یو شی په صحیح ډول سره وویني. او دوی چې دی د پنجو په څیر جوړښتونه دي چې د ښکار نیولو او د ځان ساتنې لپاره ورڅخه کار اخلي. او خوله چې ده هغه د ښکار مایاتو د مثال نیولو لپاره او په خپل ښکار کې د زهرو سوول لپاره هم ورڅخه دوی چې کوي استفاده کوي او د ښکار د ټوټه کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه د نس په برخه کې چې ده نس برخه هم یا د دې برخه چې ده هغه موږ وایو مخکینی برخه ده شاته برخه ده چې په مخکینی برخه کې چې ده د داخلي سیستمونه لکه هضمي سیستم دي تنفسي سیستم دي هغه وجود لري. او په شاته برخه کې چې ده هغه د لکۍ اصلي بنسټ دي چې د زهر د حملې لپاره مهم رول لوبوي. ورپسې راځو د لکۍ برخه چې ده د لکۍ په برخه کې چې دي د بدن ورستي برخه ده او دا هم مثال په د دوی په نور سیستمونو کې د دې برخه څخه هم هضمي سیستم تیریږي نو ځکه د بدن د نورو برخو سره اړیکه لري. او دوی چې دي اوږد او څو بند لري چې اخیرنی بند چې دی تقریبا موږ وایو لکه چې ده د دروس مثال د سینې برخه چې ده هغه د دروس څخه د 3 4 15 یا 16 کړي په پزان کې لري. او دغه رقم لکه چې ده هغه مثال 15 16 دغه لکه جوړ دغه لري بندونه خپل پزان کې لري چې په پای کې زهري نیش وجود لري چې د ښکار د فنس کولو او ځان ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دی اته ګډې پښې لري چې د حرکت کولو لپاره ورڅخه استفاده کوي. دوی چې دی مثال کله چې پر کم حیوان باندې حمله کوي، دوی اول لومړی راول دغه کم حصي ځواکونه چې دي د خپلو حصي جوړښتونو په مرسته د ځمکې ساه رېږدېدل، د هوا حرکت احساسوي، چې په دې سره دوی کولی سي خپل ښکار په نښه کړي او معلومیږي چې دوی عموما د شپې د خوا فعاله وي. د ورځې د خوا د ډبرو لاندې دوی خپل ژوند مخته وړي، د شپې د خوا راښکاره کېږي او حشرات مثال نوره کبوتیان او کوچني حیوانات چې کوي ښکار کوي. د ښکار نیول یې داسې دي چې دوی خپل کم پنجې په مرسته ښکار نیسي او ټینګوي. که ښکار مثال د هغو په مقابل کې مقاومت وکړي، مثال دوی د لکۍ کاروي او هغه فلج کوي. دوی یو خاصیت لري که چیرې مثال د دوی ښکار چې دی د دوی سره مثال غواړي چې تېښته وکړي یا خپل ځان ورڅخه وساتي، نو دوی هغو سره مثال ډېر نه دغه کېږي، هغوی پرېږدي. او دوی چې دي د زهرو کارونه چې ده دغه کم د لکۍ په نیش کې چې زهر شته، د هغه څخه ښکار فلج کوي او وژني یې، یا هم وژني. او دوی چې دي د زهرو اندازه د لړم د ډول او ښکار د اندازې پورې اړه لري. همدارنګه د دوی کم چیچیان چې کم زیږي یا نوي دغه چې مثال نسل چې رامنځته کېږي، هغه د دوو ورځو په جریان کې زیږي او وروسته ورڅخه د مور سره تر ډېره وخته پورې د مور په شا پورې تر څو پورې دوی خپل وده کوي او د چاپېریال سره اموخ نیسي. او دوی چې دي مثال د جامد خواړه نسي خوړلی، نو د ښکار بدن نرموي او بیا یې مایات څښي. او د خولې ځانګړې غدې د ښکار بدن د نرمولو کې ورسره مرسته کوي. او د ښکار هغه کم پاتې شوي مواد چې دي د ښکار له خوړلو وروسته پاتې شوي پرېږدي او بیا نوی ښکار پسې ګرځي. او دوی چې دي په غذایي ځنځیر کې هم ډېر ارزښت لري. ورپسې راځو د لړم وروسته سلپشې یا زنځه پېژنو. سلپشې یا اوږده، دوی چې دي خپله اوږده ستوانه یې جوړښت لري او همدارنګه د دوی دوې جوړې پاسنۍ ژامې لري چې مثال مختلفې نوې لري. او په دوی مختلفو ډولونو کې ځینې چې دي مثال 15 کړي څخه جوړ شوي او ځینې چې د 15 څخه آینې ته 102 کړي پورې د دوی جوړښت څخه جوړ شوی. او دوی خپل په ځان کې منګولي هم لري چې د دغو څخه دوی مثال د زهرو په لوشدولو کې استفاده کوي. عموما سبشې یا زنځه چې ده هغه غوښه خوړونکي حیواناتي، یعنی حشرې، چینجیان، ځینې نور انکبوتیان څخه چې کوي خپل د تغذیه دپاره استفاده کوي. په دې کې یو ډول یې دی چې هغه د 10 څخه تر 12 سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. دوی چې دي د انسانانو لپاره ډېر خطرناکه کېدلی سي، ځکه خپل په انسانانو کې خپل زهر دغه کوي لېږدي چې دا د انسانانو د ناروغۍ لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د سلپشې یا ځنځې وروسته زرپشې یا هم شوبله پېژنو. زرپشې یا شوبله چې ده د دوی مثال کوم جوړښت دی، دوی موږ خپل په جوړښت کې مطلب ډېر اوږد جوړښت لري. همدارنګه د شلو څخه تر د لوسو پورې غبرګې کړي څخه جوړ شوي دي. او نسبتا و سلپشو ته اوږدوالی یې ډېر دی. او د دوی مثال په سر کاسې برخه کې چې دي سترګې او یوه جوړه لنډ ښکرونه هم وجود لري او پاسنۍ ژامه کې واقع دي. دوی چې دي سینه یې لنډه ده او څلور کړي لري سینه. او د دوی په دغه داخل سیستم کې چې دي د دې کم هاضمي، تنفسي، اطراحي سیستمونه ټوله پکې قرار لري. او دوی عموما په هغو سیمو کې چې نمجن اوسي، نمناک اوسي، خپل ژوند تړي. مثال د رڼا څخه تښتي او واښه خوړونکي دي. چیچن نه کوي، یوازې واښه خوړونکي دي. خپل واښه خپل غذا د پاره څخه استفاده کوي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده انکبودیان څه ډول حیوانات دي. دویمه پوښتنه ده د لړم د بدن جوړښت څه ډول دي. او اخرنۍ پوښتنه ده سلپشې یا زنځه واضح کړي. سټول له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنی هیله لالم چی جوړو و صحتمند بیاست. شراغ لاست د دولسم ټولګي و څوارلسم لاست. نن ورځ راځو مرو تاسو خپل د بدن داخلي سیستم کې د اطراحي سیستم پیژنو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ټول ژوندي موجودات چې دي هغه خپل ژوند د مخته وړلو لپاره د یو له مهمو سیستمونو څخه چې ضرورت ورته لري هغه د اطراح سیستم دی، چې کوم بیکاره او اضافي توکي چې د دوی په بدن کې راټولیږي هغه د مختلفو لارو څخه خارج کړي. مثال خبرې کاربن ډای اکساید چې دی هغه ټول انسانان چې دي یا حیوانات چې دي هغوی د سږو یا برانشونو له لارې اطراح کوي. همدارنګه انسانان کې خوله چې ده د پوستکي له لارې او د کیبولي چې دي د کولمو له لارې او تشې بولي هم د پښتورګو له لارې خارجوي، چې دا یو د مهمو سیستمونو څخه دی چې زموږ په وجود کې زموږ په بدن کې وجود لري. زموږ استاسي نننۍ درس اتیا مسافه څخه تر څلور اتیا مسافه پورې دوام کوي. لومړی راځو د اطراحي سیستم غړي پیژنو. د انسان د اطراح په سیستم کې پښتورګي، حالبین، مثانه او حالب دغه ټول چشتي شامل دي. راځو لومړی پښتورګي پیژنو. پښتورګي چې دی د انسان د بدن یو له اساسي غړو څخه دی چې د ادرار د سیستم برخه ګڼل کیږي. پښتورګي چې دی په بدن کې د وینې فلټر کولو او د فاضله موادو ایستلو وظیفه په غاړه لري او د بدن د مایعاتو او کیمیاوي موادو توازن ساتلو کې هم مهم رول لوبوي. پښتورګي چې دی هغه د بدن د ملا د تیر راسته او چپه طرف ته قرار لري چې د ځیګر لاندې او د پښتورګو کپسول په شاوخوا کې موقعیت لري. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه یو خاص ساختمان لري چې د دې په جوړښت کې چې دی د کورټیکس برخه ده، د میډیلا برخه ده او همدارنګه پلویس پکې قرار لري. راځو دغه کومې برخې چې دی پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې دی کومې دندې سرته رسوي. لومړی راځو د پوستکي برخه یا هم د کورټیکس برخه چې ده. د پښتورګي بهرنۍ برخه ده چې د وینې فلټر کولو لپاره ډېر نفرونونه پکې شتون لري. نفرونونه چې دی هغه د پښتورګو چانیز واحد دی چې کوم اضافي توکي چې دی هغه اصلي په نفرون کې صاف کیږي. او دویم برخه چې ده منځنۍ برخه یا د میډیولا برخه ده چې په دې کې د پښتورګي داخلي برخه شمیرل کیږي چې د دې کوم جوړښت دی هغه هرم ډوله جوړښت لري او د ادرار د جوړېدو پروسه پکې ادامه لري. او ورپسې د رینل پلویس دی چې دا برخه چې ده د پښتورګي داخلي خالي برخه ده چې د ادرار ذخیره کولو لپاره کار ځنې اخیستل کیږي او مخکې له دې چې مثانې ته ورسول سي په دې کې څه کیږي داخلیږي. کله چې اضافي توکي چې مثال دا رقم وینه چې پښتورګو ته راځي کله چې صاف کړه سي اضافي توکي په دغه برخه کې ذخیره کیږي. ورپسې راځو د پښتورګو فعالیتونه. پښتورګي چې دی هغه مهم فعالیتونه سرته رسوي لکه د وینې فلټر کول دي، د ادرار مثال تولیدول دي، همدارنګه د مایعاتو توازن ساتل دي د انسان په داخلي بدن کې او د وینې فشار تنظیمول دي چې یو د ډېر مهمو اساسي دندو څخه دی او د وینې جوړېدل. پښتورګي چې دی د کم هورمون یو ډول هورمونونه دي چې د اریتروپویټین په نامه سره یادیږي چې دغه هورمونونه دی تولیدوي چې د وینې د سره کرویات یا سرې حجرې په جوړولو کې دوی مرسته کوي. همدارنګه پښتورګي چې دی هغه د اسید او القلي توازن په بدن کې ساتي، یعنی د بدن د اسیدیت او القلي کچه کنټرولوي ترڅو د بدن چاپیریال سالم وساتي. د پښتورګو بې نظمیانې چې دی هغه د مختلفو ناروغیو لامل کېدلی شي، لکه مثال خبرې پښتورګي مثال ډبرې رامکیږي، د پښتورګي اتانات دي، پښتورګي مثال یا کډنی فیلیر چې ورته ویل کېږي هغه چې دی د پښتورګو د فعالیت کمزوري یا بندېدل څخه مطلب دی. همدارنګه نفرایټس دی چې دا چې بدی د پښتورګو التهاب دی، یعنی کله چې په پښتورګو التهاب رامنځته شي هغه د نفرایټس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه د پښتورګو سرطانونه دي چې دا د پښتورګو د بې نظمیانو څخه شمیرل کیږي. نو د دې لپاره چې سالم پښتورګي ولرو موږ باید په کافي اندازه اوبه وڅښو او د مالګې او پروټینونه کم مصرف ولرو. همدارنګه منظم تمرینات ترڅو د پښتورګو فعالیت هم په سم ډول سره مخته ولاړ شي. د پښتورګو کم دندې چې دی هغه راځو موږ وایو چې مثال دی کومې اساسي دندې سرته رسي هغه په څه ډول سره سرته رسي هغه ټوله پیژنو. مخکې له دې چې هغه ته ولاړ سو لومړی به د نفرون جوړښت ته وپیژنو چې نفرون څخه مطلب څه شو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل نفرون چې دی هغه د پښتورګو اساسي واحد دی چې د وینې فلټر کولو، د فاضله موادو لرې کولو او د ادرار جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هر پښتورګي نږدې یو میلیون نفرونونه
لري چې ټول په ګډه د پښتورګي د فعالیت بنسټیزه برخه جوړوي. نفرون چې دی هغه هم یو خاص ساختمان لري، خپل یو منظم جوړښت لري چې لومړی چې دی بومن کپسول وایو، دا چې دی د نفرون د پیلنی برخه ده، یعنی د لومړنۍ برخه ده چې مثال کوم وینه چې راځي لومړی د دغه برخه څخه تیریږي، او دی چې دی د کپ په شکل یو پوښلې خونه ډول لري چې د وینې کوچنی رګ پکې ځای پر ځای شوی دی، چې دغه ګلومیرولوس چې دی یا هم د وینې کوچنی رګ چې دی په دغه برخه کې د دې څخه مطلب د دغې برخې څخه شروع کیږي، او د دغه برخې دنده چې دی د بومن کپسول دنده چې ده هغه د وینې لومړی فلټر کول دی، یعنی کوم وینه چې راځي لومړی په دغه برخه کې فلټر کیږي. په دې کې چې دی د وینې اوبه، ګلوکوز، مالګې او فاضله مواد فلټر کیږي، پاکیږي زده، او پروټینونه او لوی مالیکولونه نه پرېږدي. ورپسې راځو ګلومیرولوس وایو چې دا چې دی د بومن کپسول په منځ کې ځای لري او د وینې د کوچنیو رګونو جال دی، د وینې د کوچنیو رګونو په جال په ډول سره دی چې دغه رګونه چې دی د وینې فلټر کولو او د اضافي موادو او مایاتو ایستل په غاړه لري. همدارنګه ورپسې چې دی د پروکسیمال ټیوب دی چې دا چې دی د بومن کپسول سره نږدې قرار لري، او اساسي دنده چې ده د ګلوکوز، اوبو، امینو اسیدونو او نور مهمو موادو بیرته جذب کول دي، یعنی کوم مواد چې د وینې څخه ایسته کړل سوه، جلا کړل سوله، هغه وروسته د دغې برخې څخه چې شي کیږي د دغې برخې په واسطه جذب کړل کیږي، او دوی چې دی د بدن د اړتیا وړ مواد د وینې رګونو ته بیرته لیږدوي. ورپسې د لوب آف هنلی برخه ده چې دا چې د نفرون منځنۍ برخه ده چې د یومانند جوړښت لري او د ښکته او پورته برخو څخه جوړ سوی دی، یعنی لاندې او پورته برخې لري چې د دې اساسي دنده چې ده هغه دغه د اوبو او مالګینو موادو جذب تنظیموي، همدارنګه د بدن اوبو توازن او د مالګې کچه کنټرولول هم د دغې برخې په غاړه دی. ورپسې د ډیسټال ټیوب دی، د ډیسټال ټیوب چې دی هغه د لوب آف هنلی وروسته برخه ده، یعنی د دغه کم یومانند چوړش چې دی د دې اخرنی برخه ده راځي، او د اضافي مالګې او اوبو فلټر کول، همدارنګه د بدن د مالګینو او اسیدیت مالګینو والی او سیدیت کچه تنظیمول د دې په غاړه دی. ورپسې د راټولونکو نل دی چې دا چې دی د ډیسټل ټیوب سره نښتی دی او د پښتورګي په مرکزی برخه کې پای ته رسیږي، چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د اوبو ورس دغه اخرنی جذب دی، همدارنګه د ادرار شکل او مقدار ټاکل دي، او ادرار مثانې ته لیږدول چې دی هغه ټوله د دې برخې په غاړه دی. ورپسې د دې سره مشته د دغه کم ډولونو څخه چې دی د دې ټول څخه مشته معلوم څه چې هر برخه یې څه ډول دنده سرته رسوله، یعنی په عموم ډول مشته د پښتورګو کومې دندې چې وي هغه موږ د نفرون په دندو کې هم رالنډولی شو. داسې ویلی شو چې نفرون چې دی هغه د وینې فلټر کول، د ګټورو موادو بیرته جذب لکه ګلوکوز او کم پروټینونه چې وهغه، همدارنګه د فاضله موادو لري کول، د بدن د اوبو مالګینوالی او اسیدیت کچه کنټرولول، دا ټول نفرون سرته رسوي. ورپسې راځو د نفرون دندې وایي چې دا هم د پښتورګو په دندو پورې هم تړلی شو. د نفرون په دندو کې موږ او تاسې راځو لومړی د وینې تصفیه وایو. د وینې تصفیه چې د نفرون چې دی خپله په پښتورګي کې د وینې تصفیه کولو دنده ترسره کوي، چې دا پروسه چې ده د څو مرحلو له لارې ترسره کیږي، چې د هرې برخې ځانګړي فعالیتونه شامل دي، لکه چې هغه موږ وایو د وینې فلټریشن دی. دغه د وینې فلټریشن چې دی دا پروسه په ګلومیرولوس کې ساتل سيږي او بومن کپسول کې ترسره کیږي. دوی داسې ډول سره کار کوي چې وینه چې ده د ګلومیرولوس له لارې داخل کیږي، چې د کوچنۍ وینې رګونو یو جال دی، او د فشار په مرسته د وینې اوبه، مالګې، ګلوکوز، امینو اسیدونه او فاضله مواد د دغې برخې څخه بومن کپسول ته داخلیږي، او لوی مالیکولونه لکه څنګه چې موږ وویل هغه په پروټینونه او وینې حجرو په ګلومیرولوس کې پاتې کیږي، دغه کم د وینې حجرې چې دي. په پای کې چې دی دغه د بومن کپسول مایع چې فلټریټ پاک شوی دی، فلټریټ شوی دی، دغه چې کیږي عملیه اجرا کیږي. ورپسې د ګټورو موادو جذب لکه څنګه چې موږ وویل په دغه برخه کې چې دی د دې وروسته بیا ځینې مهم مواد چې هغه چې کیږي جذب کیږي، او موږ وایو دا مرحله چې ده په پروکسیمال ټیوب، لوب آف هنلی او ډیسټال ټیوب کې ترسره کیږي. د دوی چې دی دا رقم دی چې مثال د پروکسیمال ټیوب چې دی د ګلوکوز، امینو اسیدونو، اوبو او نورو ګټورو موادو 80-90% بیرته د وینې رګونو ته چیکي جذبوي. او دا د لوپ آف هینلی چې ده هغه د ښکته برخې له لارې اوبه جذبوي او د پورته برخې له لارې مالګې جذبوي. او ډسټارج ټیوب چې دی هغه پاتې مالګې او اوبه چې دي د اړتیا په اساس جذبوي، یعنی خپل اړتیا ډېر نه جذبوي. چې په پای کې یوازې هغه مواد پاتې کېږي چې بدن اړتیا ورته لري، لکه فاضله مواد. ورپسې د فاضله موادو ایستل دي. دا مرحله چې د خپله په ډسټال ټیوب او راټولونکي نل کې ترسره کیږي، چې دغه اضافي مواد لکه هایدروجن آیونونه دي، د پوتاشیم او نور زهرجن مواد له وینې څخه ایستل کیږي او د ادرار برخه ګرځي، چې په پای کې ادرار مثانې ته انتقالیږي. یعنې دوی چې دي دا د وینې تصفیه چې دا زموږ په بدن کې ډېر زیات اهمیت لري، لکه مثال دغه کم زهرجن مواد او اضافي مالګین مواد چې دي هغه لري کوي، د بدن د مایعاتو توازن همیشه ساتي، دغه کم اسیدیت او القلی چې توازن چې دي زموږ په بدن کې هغه کچه همیشه کنټرولوي، او د بدن د اړتیا وړ مواد لکه ګلوکوز او اوبو ساتنه کوي. ورپسې د نفرون د دندو کې ورپسې بل چې دی هغه تنظیم او د بدن تعادل ساتل دي. نفرون چې دی هغه یو د تصفیه د وینې تصفیه سره د بدن د تعادل ساتلو یا هم هیموستاسیس لپاره بنسټیز رول لوبوي. د دې دندې له لارې بدن د مایاتو، مالګینو موادو، اسیدیت او القلي، وینې فشار او فاضله موادو تنظیم په برخه کې مناسب توازن ساتي. چې په دې کې موږ وایو دغه کم د نفرون تنظیم چې دی د بدن تعادل کې دی ډېر مهم دندې سره رسېږي. چې مثال د وینې فلټریشن لکه مخکې برخه کې چې و د وینې په تصفیه کې شمول، په دې کې هم مثال د نفرونونو چې د ګلومیرولوس په مرسته وینه لومړی فلټر کول ترسره کوي، چېرته چې د مایاتو، ګلوکوز، مالګینوالي او فاضله مواد لومړی برخه څه چې کېږي جلا کېږي. او همدارنګه مثال د وینې دغه کم اضافي د بدن تعادل کې مثال د ګټور مواد چې دي هغه لکه ګلوکوز او امینو اسید بیرته په بدن کې پاتې کیږي. د بدن د مایاتو توازن دی، د مالګینو موادو تنظیم دی، چې دا ټول څوک سره رسېږي دغه د بدن د تعادل او تنظیم په واسطه د نفرون دنده سره رسېږي. همدارنګه د مالګینو موادو تنظیم دی، یعنی نفرون چې دی هغه سوډیم، پوتاشیم کلوراید او نور مالګینو موادو اندازه د ډسټال ټیوب راټولونکي نل له لارې تنظیموي. چې مثال د بدن تعادل داسې دی چې دوی د عضلاتو او اعصابو د فعالیت لپاره د برقي توازن ساتنه کوي، او دا د مالګینو موادو زیاتوالی یا کموالی ستونزې لکه د زړه ناوړه فعالیت مخنیوی کولی شي. همدارنګه دوی چې دی د اسیدیت او القلي توازن ساتي. دوی چې دی مثال دا کم نفرونو نه اضافي هایدروجن آیونونه خارجوي او بایو کاربونیټ چې دی یا اچ سی او 3 جذبوي ترڅو د وینې پی اچ په ټاکلي حد کې وساتل شي. د بدن تعادل چې دی مثال د بدن په برخه کې موږ وایو کومه دنده چې دی تعادل چې ساتي هغه د وینې د پی اچ توازن دی، چې تقریبا د 0.45 څخه تر 0.35 پرې دوی چې کوي د بدن د تعادل ساتي، فعالیتونه د پاره اړین دی. همدارنګه دوی چې دی د اسیدو د کم اسیدیک خاصیت چې دی هغه چې کوي د اوغو څخه مخنیوی کوي. دا و زموږ او ستاسو د نن مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د پښتورګي جوړښت واضح کړئ. دویمه پښتنه ده نفرون څه ډول یو جوړښت لري او څه دنده سرته رسوي. او اخرنی پښتنه ده نفرون وینه څه ډول تصفیه کوي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو ایوا افغان خبريال او یوټیوب چلون کې رابلل دي چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستای دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنی. په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنی او د غرض نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نورې صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم. او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لپاره ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زمونږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګ ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سم هغه همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نری ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته مله چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل، نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګې څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه همد کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګ کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روسېدي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي درپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هم ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېدم نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وخته مې ونه کړله او لاړم په شخصي پوهنتون کې مې ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ او خوشبخته نه چې پای ته ورسېدم.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کې مو مهندسي لوستله؟ دوه کلنه دوره و، دوه نیم کلنه دوره و.
دوه کلنه دوره و خو عموما د شپیلې سابیا نیم کال یو سمستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کلمه ولوسته.
ولې مو د خوښي رشته نه و؟ مهندسي خو پوهیږي چې ډیره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تیره بیا ډیر خلک غواړي چې انجینری کې بیا هم دغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو سر ساس خبر پر ځای ده، ډیر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کې هم چې ما ویلو چې زه به حتما ژورنالیسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم فضایل ولرم او کار به کوم په دغه برخه کې. نو د هغه لپاره دغه خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي فرض کې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خاصې پانځای ولولم او په هغه برخه کې کار
وکړم. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه اخلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت لخوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خالي د پوهنتون لخوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدله. او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولي، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون په سمستر کې په سما د افغانستان یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له مشه چې زه د ورځ دفاع څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې له څه زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کې. وسلم اتنه مې هم سره یو ځای و مې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم سره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیولای، یا په کوم برخه کې؟
په لومړی کې ما د دوبلې لټانګ څخه پیل کړل او د دوبلې برخه کې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه تیره کمه موده کې بلاخره توانل چې راډیو خپرونه ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې لامل شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټک کوي. نو شاید تصادف مخه هم همداسې چې ډېر کمه موده کې وتړل چې پلیزي خپرونه په لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سړنۍ پروګرام یا سړنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړل.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسو او په خپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نورصاب ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کې مخته یوړلې چې هم د ویاندې یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسته له هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونه راخیسې په دغه تلویزیون کې دا خپرونه چلیږي، د هغې د پروډوسره په حیث وم. ولې وروسته له مې البته د هماغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو. نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامل شول چې ما غوښتل، ما ویل راځه نو اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر تلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخته وکړله دي، شاید یو څه موده لپاره، شاید د همېش لپاره استعفا مې ورکړه، او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخې ته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې وه چې که چېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې وبکولی شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاره نفقه پیدا کړی؟
بالکل نور صاحب، یو څه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړي و. چې د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي. د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده. او دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کښې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅېږم چې په دغه برخه کښې کار وکړم. په افغانستان کښې د پښتو ژبې په برخه کښې په سوشل میډیا کښې یا مثلا په ټوله کښې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس واوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کښې کله چې په رسنۍ کښې یو څوک خبرې کوي، د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زنور په بهر سیاست د هېواده بهر مېږدي، هغوی د ورونو ماشومان د دې لپاره چې مجبوره دي چې د هماغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا پلارنۍ ژبه ورو هېروي. ما په دغه خور باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو مجبور یو د هماغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کښې ځان ته یو قانون ځان ته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي دلې او نشوي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زه به نشم پوهېږم چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به د رسنۍ پالیسي نه وه، نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړی سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاري وساتم او تر هېوادوالی ورسوم.
ستاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړله چې په خپله مورنۍ ژبه باندې دوی وکولی شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصلې کړي. کراسو ستاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لرئ؟
بله ما واده کړی دی، او خوشبختانه دله په کښو کښې دی چې دوه ماشومان لرم. مشر اولاد مې لورکۍ ده خوراجانه، الحمدلله د هغې د شتون لپاره د الله پاک تل شکر ګزاره یم. او دویم ماشوم مې هم هلک دی موساجان، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیک سالي او نیک عمله واوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه کښې په رسنۍ کښې وي، هغه کښې زما په خپرونو کښې اوسي، حتی زما په کورنۍ کښې زما د خپلو خپلوان دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دا دې لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم. د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې مونږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو د هغه لپاره زه دغه څه خپرونو کښې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نه شو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نه شو کولی چې یو مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو. یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وستا یو تشویق کړو یو یو ډیر ناچیزه ډالۍ وسي ډېره مثلا په ارزانه بیه وسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چا چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه څه مینه ووینم زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینهو ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا چا هم جګړه یې خوښې نه شي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پیډ
د مناسبتي ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډېره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغه پخلی په اشتیا واوسي او یادېږي. نو زه غواړم همیشه دا پیغام خبر کړم چې خیر تاسو کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته رانشئ. نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوښ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاسو کار شي پخلی زده کړي.
بل تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
نورسبیو بل خبرونه مې د چا په کې دنه وخت زمېل منو را غوړم چې هغه ځانګړې خبرونه ده دوه نکیو چې نشيږي یا په میاشت کې چې نشيږي چې کله دنه امکانات نه وي او زمې خبرونه عموما مل منه هم چې نه وي چې نه وسی نو مې یې زه را ده ته په لایف تو ګر مثلا هغه چې چې سات کوم حالته ورسره خبرونه ده کوم او یا هم ستاد لار څخه او دې ته څنګه یو بل خبرونه ده چې نو نو مې کار ته شروع کړه دا څو خبرونه مې هم اپلوډ کړې دي هغه ده چې اور مفتخنه په برخه کې د موشن د تربیه په برخه کې او د تصاند وایر ټوله یا مثلا وایناولې د هنر په برخه کې چې لیدون کوته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم تر څو وکړي چې په خپل ژوند کې عملي کړي، په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دا درې وړه موضوعات په ځم کې لري، هم د ماشومانو لپاره، یا د نوي نسل د تربیه لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړي چې څه ویناوال واوسي. نو د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو، دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم واوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي، زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو، د ځوانانو، نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زمونږ ټولنه متاسفه نه دغې برخې نه ډېره لري. لا باید واحد چیکم، لا باید خپرونې جوړې کړم، لا باید موضوعات را پیدا کړم. هو دلت درس اختراعوني جولكم ولی تنی وقت بسی و چه لولی چه وای چه مثلا چون رو وست هم دوست پاتی و چنی خلق دیدی و عجیب و غریب و کلمه و الفاظ و کربی کلا کلا مونگا دزدک رو نایچیغی و خوچی باید زدک رو کو فو خطر لاسکو دا و کو دا و کو دا و کو مثلا دوست پا افغانستان پیاما پا افغانستان که در حلکار لپر خد درس و زدک رو پر مختق زمینه برابر را ولی در همه در حوادوال لوری بطه دسی کومنت لاسکی چوای با سه ضرورتی وسته را غلی تسکرین بانده او یا هم خطران است شد دمید یعنی دیر عجیب و غریب نظری او خبر بدی خلک و لورتی خواهی دیرس درسی ویم که چیری رسانه خنوی که چیری یوتوب خنوی که چیری فیسبوک یا نستاگرام یا هر دقیق سوشل میجا رسانه چیمی نمونگا کسی ولی تقیبه او خو هم تقیبه او در خو طول عرص تلیفون ما پلاس که دهی تهندر فیسبوک و یوتوب و نو در سوشل میدیا که او خب تکلیسی او کس را جگیگی یا کورنه را جگیگی پا دیر زحمتون و پا کم و امکانات و کار که بی فعالیت که بی اختران آورد که خواهی اها که سال پارا محصوره نیمی دی تینزو نور و نفر خود پارا محصوره می نمی جگیگی و غط دسی و کومنت ورکو یا دسی و نظر شرکو مدوغل پارا خیلی زبان خام دیر زد دی چیز وکر منندوی هم نکون و حقیق وادوالنا نه تن ها پا یوتیوب که چیز قالن بلکه همیشه چیز پرسنوی که میدان به هم دلو دلو هر کسان چی هر حوادوال تشویقوی هر خلق تشویقوی هر انجلی تشویقوی زد یو خود خامنه نکم هر کسان چی مالفی نظر هم باری خود زایم بله خیر زیاد دی پا افغانستان که اوز هم دیر کار تزروه درسانی پر برخی که چه باید نوی نسل دیدوانان و ذهنیت تا و فکر تا مصبت بدین ورکو
دی خلکو لأکسل ملنو رها خوا کم محدودتون سر مخامخی است ایا هغه شای چې وخت مودي کولای شي چې مثلا په باندې پروګرامونه جوړ کړي په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سمت پورې اعتبار لري حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي یا موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي د دغې ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په هغه په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي نو صاحب زما په خبرونه کې اکثرا گزارشونه زه نه لرم اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نسم ثبتولی ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مو نه ده چمتو تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې یو په یو بازار کې په یو ځای کې په یو نندارتون کې په یو کتابتون کې هر داسې ځای چې اوسي چې یو پیغله یو مېرمنه راسي هغه یو ګزارش ثبت کړي د هیوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي تر اوسه هم نه ده عادي مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي ځکه زیاتې رسنۍ دي ولې هیوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي هغه موضوع چې ټاکلی ده د هغې په اساس باندې کار وکړي تحقیق وکړي پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي نو شته محدودیتونه شته په هره برخه کې شته د هر چا له لورې څخه شته ولی زما په نظر باید کار وشي مبارزه وشي زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې په یوازې توګه مې شروع کړې ده هېڅ هم کار په دغه برخه کې نه لرم یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي او همغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم د خپرونې ثبت د خپرونې ایډیټ پروډوسري برخه یې پرزنټ برخه یې ده ټول زه خپله کوم دغه لپاره
محدودیتونه شته اصل په سلوک که لن راته وای چې نجونو ته ځوانانو ته څه پیغام لري
پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره د ټول همزول لپاره خلکان یا نجونې وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تیرسي یا مثلا داسې تیرسي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي حداقل کوشش باید حوله وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو د ټولو فتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو ولکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ځان تکړه کو، یعنی پوهه ترلاسه کو په اړه برخه کې کیږي. دغه پیغام ټول هیوادوال ته دی.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد.
دنیا کی سوک میں تلاشنا سمنا محبت ستان و خاشتا دپرنا چد زان سوخ و گانو او دپر هر زلدگی تکو دزل چکڑوا خبل مین چتر هر وخ قربانی دانو شاند سپیلنی ترلو گیدلو نن حقب دی بریخنا پدی سلے کے او پدی زلپ دی توفان پدی گلے کے پدی خوشو زنگلنو کے پریشانا سر وحل بر وحل دا روان.